سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې دي. زه صفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې په کورمه کې د فرقه ایش خړو دواړو ښکېلو خواوو د اوربند تړون لاسلیک کړی دی. په کورمه کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او د حکومت ویان محمد علي سیف خبري اژانسو ته ویلي چې شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې چې لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره بریدونه ودروي، ځکه چې د اوږدې مودې حل په لټه کې دي. د خیبر پښتونخوا صوبې په کورمزله کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د نومبر په 20مه وروسته لاغه پیل شو چې وسلوالو د شیعه مسلمانانو پر یو کاروان ډزې وکړې چې لږ تر لږه 8 کسان یې وژل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي وسلوالو کسانو دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه مخکې له دې چې سیمې ته یو حکومتي پلاوی د کړکیچ د کمولو په لټه کې شي وسوځول. اروپایي ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلی او له زیانګالو ټولنو سره یې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اسلامي دولت ډلې په نهرین کې د پنجشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان کې د عبادت پر مهال پر ملکي وګړو برید غندلی او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په بیان کې دا هم ویل شوي چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د شنبې په ورځ په یو بیان کې د نهرین برید غندلی او پر طالبانو یې غږ کړی چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د 2 مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور احمد لکنوال په 10 کروڑ هندي روپیو نږدې 1,200,000 ډالر چنای سپر کینګز واخیسته. د هند کرکټ غوره لیګ IPL د 2015 کال د لوبو بولې په سعودي عربستان کې پیل شوې چې نن پکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او سلو بولر نور احمد لکنوال وپلورل شو. تر نور مخکې د IPL پر روانه بولې کې رحمان الله ګربز د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې لخوا په 2 کروڑ هندي روپیو اخیستل شوې. سږ کال د IPL بولې ته 13 افغان لوبغاړي شارټ لیست شوي دي. د ویلز چې راشد خان بیا لوړاندې د ګجرات ټایټنز لوبډلې په 13 کروڑ هندي روپیو څه باندې 2,000,000 ډالر لزان سره ساتلې ده. ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوري او همدارنګ په ویب پاڼه azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروگرام کې دا اوري چې د پاکستان په کورما کې سنیو شیا ډلو چې مخکې ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو یو ورځنی اوربند باندې موافقه کړې ده. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویانو د سختو امنیتي تدابیرو سربیره نن لاریونونه کړي دي. هلته دغو تحولاتو افغانان هم اغیزمن کړي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
نور رپورټونه به هم ولرو. د افغان غالي اوبدونکو ښځو له ستونزو به هم په دغه پروګرام کې خبر شئ.
یک قالین در مدت 4 ماه یا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، پر درد میشیم، خود ما خنک میخرسیم، بغل میشیم دیگه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیل بده. نهرین په خنړی بریدو کو اروپای ټولنې د بغلان په نهرین ولسوالی کې پر یو زیارت برید په کلکه غندلې او لزیانګالو ټولنو سره د لاس یاتوم راستو غوښتنه کړي. د اسلامي دولت ډلې د دانش خراسان ولایت څنګه په نهرین کې د پنځمبي د برید مسولیت په غاړه اخیستې چې لکتر لګ لاس کسان پکې وژل شوې دي. د اروپای ټولنې پلاوی په کابل کې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د نهرین د غبریت غندلې او د قربانیانو د غوی له خواخوږ سره او د غوی له کورنۍ سره خواخوږي خولې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې خلک باید له تاوتریخوالي خوندې وي. یوناما هم ورځ مخکې د نهرین برید وغانده او پر طالبانو غږ وکړ چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې تېره ورځ د نهرین د برید مسولیت ومانه. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی ریپورت لري.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوی لاس کسان پکې وزل سوی، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوی شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې به خبرې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د یک شنبه په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې لوړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغه سرچینې ادا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبان حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یوناما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکی لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنځمې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان اغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان حکومت خبر ورکړی دی چې په کورما کې د فرقه ای شخړو دواړو خواوو د اوربن تړون لاسلیک کړی. په کورما کې تیرو درې ورځو کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لکتر لګه اتیا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان دي. دواړو خواوو د حکومتي پلاوي له رسېدو وړاندې دوکانونه، کورونه او دولتي ملکیتونه هم سوځولې دي. دا نښتې وروسته لاغه پیل شو چې د نومبر په 1 په کورما کې وسلوالو د شیا مسلمانانو پر یو کاروان د یو کړه چې لکتر لګه اته درش کسانی ووژل. اخوا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د سختو امنیتی تدابیرو سره سره او سربیره په دې چې اسلام آباد ته ټولې مواصلاتي لارې د حکومت لخوا په کانتینرونو باندې تړل شوې وي، د پاکستان د بندي د پاکستان د تحریک انصاف د بندي مشر عمران خان لزګونو پلویانو مظاهره وکړي. دوی د خپل مشر او د تحریک انصاف د ګڼو نورو بندي غړو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د دغه نوې تحول سره سره هلته د افغان کډوالو وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتو ځانونه وساتي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د پلویانو د مظاهرو او لاریونو په درشل کې د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو ان ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون راهیسې پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یو ان ایچ سی آر ویلي د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټول دوستانو ته ویلي و چې د تاسو ضرورت نه سوای دوی دې بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د دې شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوي افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزای هم درلودا پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړي دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چیرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولا کې زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بېخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډی ولس سیمو کې نږدې دېرش تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په یو سر پوښلې ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورته مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یوه ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړي. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین 16 روزه مو میتنه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
استبداد کلای زنا اجباري باشه شته میتنه
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمی کانفرنس برخوالو لوګدو بحثونو وروسته د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالری بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بیوزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه 1 تریلیون ډالرو بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د کاپ نهویش په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدې چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پای ته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویش غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړي او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. ریوټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله.
اوس هم ورزو د غالۍ اوبدونکو میرمنو د ستونزو په اړه رپورټو ته یو شمېر ښځې او سړي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدلو په کارځایونو کې په کار بوختي وایي په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غالۍ اوبدلو کمې پیسې ګټي چې هم د دوی د درملنې چاره هم نه پیکېږي. ځینې د غالیو د تولیدونکو شرکتونو خاوندان هم دا ستونزې تاییدوي. ډاکتران وایي غالۍ اوبدونکي باید له تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره له ماسکونو استفاده وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قلم بافی کار سخت است که ما د قلم بافی مریض میشم.
گلسوم چې د سمنګان ولایت یو غالۍ اوبدونکې ده وایي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دا کار کوي او له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبي څو خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغې سره له دې چې خپله تنخوا یې ونه ښوده خو ویې ویل چې ډېرې کمې پیسې ګټي. د اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبم. یوه غالۍ په څلورو تر شپږو میاشتو کې بشپړوم. غالۍ اوبدل ډیر سخت کار دی. له دې امله مې ملا، اوږې، پښتورګي او سینه درد کوي. د شرکتونو غواړو چې زموږ تنخواوې لوړې کړي څو زموږ اقتصادي ستونزې حل شي. عبدالرازق چې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو بل غالۍ اوبدونکی دی وایي چې د غالیو اوبدلو له امله یې د تنفسي ناروغیو ستونزه پیدا کړې ده. هغه وایي
غالۍ ډېرې خاورې لري او هغه کسان چې غالۍ اوبي په تنفسي ناروغیو اخته کیږي. زه درې کاله کېږي چې په تنفسي ناروغۍ اخته سوی یم او تر درملنې لاندې یم. په داسې خونه کې نسم پاتې کېدلی چې دروازه یې بنده وي. دا ستونزه یې راته پیدا کړې چې آن حمام هم نسم کولی.
د غالیو د تولیدونکو یو شمیر شرکتونو خاوندان هم تاییدوي چې د وخت په تیریدو د دوی کارګرانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو کارخونه لري ازادي راډیو ته وویل
د غالیو تولید یو سخت کار دی. هغه کسان چې د اوبدلو، وړې سپینولو او رفوګرۍ په برخه کې کار کوي په راتلونکي کې د سترګو کمزوري، د ملا درد او د پښو دردونو سره مخ کیږي.
ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د غالیو تولیدونکو ته سپارښتنه کوي چې د غالیو اوبدلو پر مهال ځانونه له دوړو او خاورو لرې وساتي. د دوی له ډلې مریم رسولي ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې غالۍ اوبي په سری ناروغیو، سینه بغل او د تنفسي انتاناتو اخته کیږي. د سږو او ستونې په برخه کې یې درد او سوزش پیدا کیږي. هغه کسان چې په دې صنعت کار کوي باید له ماسکونو استفاده وکړي او د دوړو څخه ځانونه تر ممکن حده وساتي.
د شمالي ولایتونو د غالیو تولیدونکي له دې عمله شکایت کوي چې د دې ټولو ستونزو سربیره دوی کمه تنخوا ترلاسه کوي چې آن د خپلو اقتصادي ستونزو د حلولو توان نه لري. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډي په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د غالیو تولید زیات شوی دی. یادې ادارې ویلي چې د افغانستان د غالیو کلنۍ تولید له 101 میلیون متر مربع څخه 303 میلیون متر مربع ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په وینا شاوخوا 1,200,000 کسان چې 90% یې ښځې دي اوس مهال د افغانستان د غالیو په صنعت کې په کار بوخت دي او د غالیو د تولید ارزښت 313 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په 22 ولایتونو کې غالۍ اوبدل کیږي. په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې او 150 هیوادونو ته صادرېږي.
حکومت هغه ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدار وو. خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو د زنغوزه او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزه او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې د بازارونو له پیکه کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزیو له راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولی او په خبره لازم بازار هم ورته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کڅه مني چې د تیر په پرتله د زنغوزیو بیې راټیټ شوي او بازارونه لازم ورته نشته، خو وایي هڅه کېږي سږکال د چین له لارې نړیوال بازار ته 6000 تنه زنغوزی صادر شي. دا چې زنغوزی یا جلغوزی اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي، څنګه راټولیږي او په اړه نورې خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
که چیرې کار ورته ونه شي هوایي بازار پرانستل نه شي، زموږ باغوانان چې دي تاوان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی او د جلغوزیو سوداګر رحیم و، که څه هم په افغانستان کې سږکال د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهورې افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم ازادي راډیو ته وویل. د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سږکال یوازې له خوست ولایته 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشټوالي ناهیلی دی.
سږکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي، تر 15000 ټنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا هغه قیمتونه یې متاسفانه شکل ته چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یې یو ټن یې په کلدار باندې خرچی بدبختانه نړیوال بازار ته تګ
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال لس زره ټنه و، خو دا چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سږني حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر د صادراتو زمينه زیاته کړي. د دغه خونی مرستيال خان جان الکوزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل، چې 80% مصرف یې شرقي ورکو او 40% یې تاجرانو ورکو. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیات یې چین ته صادرېدل. اوس سچور خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کېږي د چین هېواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هېوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو راډیو ته وویل
تربوز چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو ډېر څخه دی تربوزو یو بیا چې دا مچته ده نشي کولای چې دا واخلي بیا راټیټي شي نور څه به ورته لاسرسی ولري
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي خپل د اصل توان نه لري او خلک جنغوزي خوښوي د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده ځکه چې کچر ته جنغوزي وخوړل شي نو بیا دا خلکو یخنیم ډېر نه کېږي
ډاکټران په دې وچه